درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه وړاندې کیږي. د کابل د هوای ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 13 ته ورسید. الجزیره ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مشروب لو ساتي دا تایید کړی ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر 10 تنه شول شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زادوی طالبان په ناحکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلورویش تلویزیون چینل در راپور لمخې خلیل زاد له واشنگتن څخه د ټلیفون لاري ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د نا حکومتي مؤسسو د شزینه کارکونکو پر کار له بندي سره مخالف دي. حتی د طالبانو د مشرتابه اکثریت له دې پریکړې سره موافقه نه لري. خلیل زاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوه موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام وسته وسپاره. خو دی وایي چې لا هم له یو شمیر طالب چارواکو سره په تماس کې دی. فرانس څلور ویشت وایي خلیل زاد د هغو کسانو د نومونو له څرګندولو ډډه وکړه چې دی ورسره په تماس کې دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره وړل ویل چې تر هغو طالبانو پر شزو د جنو لګول شوي محدودیتونه لري کړي نه وي، واشنگتن او نړیواله ټولنه دي له طالب مشانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خبر شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر روسي څرګندونو خبرګون وشوت. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خوره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له اسناد او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خوره کې دی او د ثنا الله خان څرګندونې د دوه هیوادونو شیاړي کې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دراز ویل چې افغانستان به سیشتنه نه لري او دوی د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. په ورسوي کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دا پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودېدلې مرمۍ شته. تېره اونۍ هم په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع غاز واردات درولې دي. دې ته ورته اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د عوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواد د غاز واردات درولې او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال له روسیې د 3 میلیارد او 200 میلیون ډالرو په ارزښت 15 اویا میلیارد متر مکعب غاز وارد کړی وو. د روسیې غاز پروم شرکت چې د غاز د صادراتو انحصار په کنټرول کې لري وایي چې د تیر کال په 11 میاشتو کې د دوی د غاز صادرات په سلو کې 40% کم شوي دي. د 2022 کال د ورستۍ ورځې په ورستۍ ساعتونو کې د اوکراین پر شارونو د روسیې له حمله یو ورځ وروسته روسي ځواکونو یو وار بیا پر خپل گاونډي هیواد د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې انتحاري بی پیلوټ الوتکو د اوکراین پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي، خو اوکراینی ځواکونو ټول بی پیلوټ الوتکې وشتي او غورځولې دي. اوکراینی چارواکو د دغه حمله د مرشوب لپاره څه نه دی ویلي. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. یا یو شپیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته مظاهره وکړه.
زمنګ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا و چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
له درونه یو راهیسه کابل ته 40 بلیون ډالری کسوري نه رسی شي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي. دا ماشومان نور ټولګي ته نشي تللی ځکه چې تمویلوونکي مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولی. په پکتیکا کې زلزلې بې کوره کړي خلک وایي.
وړه ماشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړه ماشومانو د لاسه ورکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. یو شمېر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر راز تعامل ودروي او د دې ترڅنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د آزادي رادیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش پښیوی دي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کی.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د نجونو او ښځو په زده کړو او کار لګېدلې بندیزونه نه وي لرې کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزۍ آزادي راډیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو لویرې دوی کولی سي چې په کومه توګه باندې لازم ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې یوې بلې معترضې مریم عزیزي خبریالانو ته وویل:
دلته سره غونډ شوي یو ترڅو چې د افغانو مظلومو مېرمنو او جنکیو غږ دنیاوالو ته او بخصوص د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغانو جنکیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه تر څخه اخیستل شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او ښځو د حقونو په ملاتړ راوتلیو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره دی تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او ښځو یې لګېدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مطرح وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بیلابیل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې له نجونو او ښځو سره دوګونی چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون ناوخته د اعتراض په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو لفعالي او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. اغلې مرهون وای:
منګه خپل نوې کال د افغان جنو لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماڼۍ مخکې په تظاهرات باندې پیل وکړ. زمنګ غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دی، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دی په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دی. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و تر څو د امریکای حکومت نه موږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او دا غوی نه د طالبانو حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړۍ ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف ته راټولېدو دل لپاره څه، تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چا ته ورسوي او څه وایي نړۍ ته؟
بله، وو نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال وو، او زمونږ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه موږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اول ورځ ده، او موږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ سپین ماڼۍ مخې ته، د نورو حکومتي ماڼیګانو مخې ته به درېږو، او موږ به افغانو ښځو ته خپل حقوق واړو. دا تاریخ چې موږ خوښ کړی و دا په یو نوی سمبولیک هم وو، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچیرې رخصتي و نو دا په دې معنا چې زمونږ پیام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچیرې رخصت هم وي، موږ ز خپل غوښتنې په ایمیلونو او په نورو طریقو باندې په کوم اړیکې چې موږ درلودلې یو بل او بل سره د هغې طریقو باندې چاته چې موږ غوښتل چې پیام ورسو رسولی دی.
بل یو لویه نیوکه چې دا د افغانستان کې اوس دا ویل کېږي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو د وروستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنا طالبان غندلی دي، او په وړاندې داسې کوم څه شی عملي په سترګو نه راځي. ظاهرا موږ داسې څه شی نه ګورو چې موږ ووایو چې ولا د امریکای حکومت د افغانو ښځو د پاره دغه یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی هغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه هم یو سمبولیک ډیپلوماتیک عمل چې دوی وکړه. زمونږ تظاهرات به په د کانګرس مخې ته، د سپینې ماڼۍ مخې ته، او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخې ته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري، هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغانانو د مظاهرې د یوې برخه والي حبیبي مرهون مرکم واورېده. دوی له نړیوالې ټولنې او په ځانګړې ډول له امریکا غوښتل چې له طالبانو سره هر ډول تعامل ودروي، او د دې ترڅنګ دي پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. راپورونه لرو چې وایي له درو اونیو راسې طالبانو ته د پخوا په څېر 40 بلیون ډالري مرستې نه رسیږي. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
کابو درې اونۍ کېږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبر نه ورکول کېږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خپروله، خو د دسمبر له 14 راهیسې په دې اړه څه نه دي ویلي. ګمان دا دی چې شاید دا مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې.
وروسته لغه چې طالبان د 2020 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ رامنځته شو. نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د دې پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپله رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیونه ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه، خو د مرستندویه سرچینې په اړه یې جزئیات نه ورکول. د 2020 کال د ډسمبر له 14 رئیسې د افغانستان بانک لخوا دوی ته د دې پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت ویاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پرله پسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي موږ به یې خپور کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي ځل د 2020 کال د ډسمبر په 14 نیټه د 40 میلیونو ډالرو مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوي دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان دا دی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2020 کال د ډسمبر په 14 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2020 کال د ډسمبر په 14 د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول، او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په آزرخش افیزي وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
د امریکا متحده ایالات د ډیموکراسۍ د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د ښځو د حقونو په ګډون، د ښځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړي دي. خو دا چې د پیسو کڅوړې بندې کړي ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمېر کابل ښاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې دغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کېږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوال لخوا نه تمویلېږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي هغوی ته هم ویل شوي چې اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې حساب ځینې اخیستل کېږي چې دا پیسې دوی چیرې څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هیواد سره څه د پاسه 2 میلیارد ډالر بشري مرستې شوې دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدې. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې سلګونه افغان ماشومان بندیان دي. دغه ماشومان له خپل میندو او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته د دوی د کورنۍ د غړیو د سفر له وجې بندیان دي. د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې چې د زندان د میلو ترشا په بد حالت کې لیدل کېږي. زموږ همکار ارسلان مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک میسوند کمیشتر او وین شکر الله مشکور سره خبري کړې دي. شاغلای مشکور په فایل کې وایي:
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داسې حال کې بندیان شوي دي چې د ماشومانو د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه دا ملاتړ اوس هم لري. د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لومړیتوبونو کې راځي. د بشري حقونو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاصه توګه د ماشومانو د حقونو د نړیوالې اعلامیې او نړیوال کنوانسیون له مخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 18 کالو څخه یې عمر ښکته وي له هر ډول توپیره او تبعیزه پرته په کنوانسیون او اعلامیه او نړیوالو اسنادو کې د راغلو ټولو حقونو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي. همدارنګه د بشري حقونو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق په رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی. باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي، نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولی متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنځیرونو تړل، له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا دی چې ماشومان په روحي لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقده یې رالویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي، ماشوم یو افراطي جنگي او انتقام غوښتونکی رالویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر او ویان شکر الله مشکور.
راپورونه مرکه او اوریدونکي NRC مؤسسه په اوروزګان ولایت کې د ماشومان او کلیوالي ټولګي بند کړی دی. د طالبانو لوري په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبل NRC مؤسسه هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولای دی. د دې مؤسسې د فعالیت د دریتو لکبل به شاوخوا 3000 نجونی او هلوکان له لومړنۍ زدکړو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو شونکو او زدکونکو دا یو خوشینون کې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې
د پوهې په پار دا ډیوی چې د ورزګان ولایت په لورو پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د NRC په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلی سوي وي، اوس د طالبانو له وجې مړی سوي دي. دا ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د NRC یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوي محلي ټولګي زده کوونکي دي. چوس محل ټول ورځ د غلطه په کلی او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبي کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومانو له ډلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې رئیس پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وایي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د په شمول د کلی ټول ماشومان لز د کړو به برخي سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چین مور سنټر نه اله کې مور رايدا آینده رسمه کې مور ورونه مور د کا زمون مور کلی ولان درس کې وای مور مور آینده روشانه کې مور ډیر خوښین سول مور وس دای دغه ګرځو بیا کس بیا کمال ګرځو بای چې سنټر نه اله کې مور خپل درس کې وایو.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګیو زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپلې پرېکړې بیرته واخلي ترسو دوی ته یاد موسسات بیرته خپل ښوونځي خلاص کړي.
ار پلان چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو موږ اندار سمه کې دا غوښتنه موږ ده د سنترانه علاقې موږ سبقان وایو
طالبان
سم دا غوښتنه ده چې موږ سنتران جر تر جر علاقې موږ د لیب جلو مرضی کوو سا چېرو بازي چېرو د دې خوا سنتر مو ښه دی چې پخوا
محلي ټولګي هغه لنډمهاله ښوونځي دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د هغه ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې له زده کړو بې برخې وي. این آر سی یا د ناروې د کډوالو موسسه په اروزګان ولایت کې 400 محلي ټولګۍ لري چې مالي ملاتړ یې د یونیسف لخوا کیږي او په لسګونه زره ماشومانو په کښې کې زده کړې کولې. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله این آر سی یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په اروزګان ولایت کې هم دغې موسسې خدمات وړاندې کول. ذبیح الله په ترینکوټ کې د این آر سی په تخنیکي مرسته د جوړ سویو محلي ټولګۍ ښوونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د یادو ټولګیو په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستي پاتې سي.
دغه اسلامي امارت کوم اقدام کړی دی چې نرسي دفتر یې تړلی دي، په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي، دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومانو پر راتلونکي باندې د هغوی پر سوي باندې اغیزه کړې ده. هغوی د درسونو څخه پاتې سوي دي، هغوی ټوله ورځ اوس پر ډاګو په منډو کې ګرځي ځکه چې د دې کورسونه بند دي، نسي کولای چې زده کړې وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولی، یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې د 150 موسسو 6% چارې درېدلي او یا هم له دې کمې سوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واورئ.
د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلې وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند له ستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له امله یې ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډېره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګنه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړه ماشومان او بچانو ارواخ سینه بغل دي، ډېر وړه ماشومان د لاسه ورکړه، ډېر په زاور یو ځکه چا وړه ماشومان دي هیڅ علاج طریقه نه کیږي پوه شو، ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومي کې ژوند نه کیږي، باید د موږ لوړو مزکماتو څخه ورسي.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هره ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند د لاسه ورکوي.
هره ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه د سړه نه ډېره خرابه شوې په خاک ورسده، ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي، لرګي ورور را ورس کور ته وري، هغه لرګي د دای نه کیږي ځکه چې پاره خمه کې بخورایل غولي دي، د سړه سره مخمخ دي، برسک نشي وتاي ووره وشو ولا ډیر زیات سړه ده، موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ سیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه شرله د ووري دی وجنه ډیر مشکل لرو، هر ورځ ودرای وړو مشومان سره مري دی، اخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کندمو کړي دی په دا کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هر تا دا خلق ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندینه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، ولی کې ورته زنانه ټول په تکلیف کې دی، کته جوړ سره کومک شي مې ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وویشلي دي.
او د ګیس ډبې مو په توګه کړی دی، نو دوی کښکه څومره کې هغه بیا جای دی
مگر شی اسباب تو برابر کړی دی او کور مخ اوس کار بند سه کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګډوري ولسوالۍ بیرمل کې هم چې زلزلې ورته ډېر زیان اړولی و. زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار، 38 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 38 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 133 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 25 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 نو اوس دوه تیار شوی چې نږدې 200 کورونه زلزله ځپلو ته ویشل شوی دي.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د هم لنډ خبرونه. د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 د ټپیانو 300 ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان په ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته لاریون وکړ. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنی چار وزیر پر روستوی څرګندونو خبرګون وشوت او د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د سهار د وی ناچاودیدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول.
د لوبو لمیدانه
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او هر کله درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږی او د لوبو له میدان ورزشی خبرونه اوري. په دې ولې ز سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولای.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري او افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریز سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پیلي ومر د کرکټ نړیواله شورا 2022 زیږدیس کال غوره لوبغاړو ته جایزې ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نوماندی
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکي وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانۍ په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه سوې ده.
راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي
او د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکښې لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یو لګل شوی اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریز لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. په اعلامیه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او دی ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسؤلیت به په سمه توګه پر مخ وړي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسؤلیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په لګر شوی پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري او افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسؤلیت له دې وړاندې هم په ښه ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسؤلیت د تیر په تله باندې لا ډېر تر سره کړي. له شک پرته راتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو له اړخه ډېر مصروف کلونه دي، نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدي د نوموړي په راتګ سره لا ډېره ښه سي.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو د کرکټ یو شمېر څارونکي بیلابیل نظریات لري. هغوی په شلوریزو سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی، خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل لورته کرکټ نړیوال شورا هم دا روانه ونې په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیګدیس کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګورۍ کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورټ درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان اپلیس او توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تېر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ کې لوبې کړې وي. زدران تېر کال په یوازینیو سیالیو کې 421 منډې او په شلو ورځو سیالیو کې 268 منډې کړې وې. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې په آسیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 28 منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 128 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلانده کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و د هغې وجه وه چې ما ښه لوبې وکړې. نو اوس د ICC دخوا نه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم 4 لوبغاړي نوماند کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې ښه ځلیدلې دي. په دې ډله کې پاکستاني لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر چیمی ساوتی شامل دي. د غراس په دې لیست کې د شلو ورځو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار 4 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نمونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ سوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یورزنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نومول شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نوماندان او په دې جنګ کې د انګلستان 2 لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د استرالیا عثمان خواجه او د سویلي افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و اموردل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیز کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یوه ویډیو کې د 2022 زیږدیز کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلی او ویلي دی چې په دې کال کې لګڼو مالی او سفری ستونزو سره سره هم ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسته راوړنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب، د هوکړې له 2023 کال څخه تر 2022 زیږدیز کاله پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په 3 واړه فارمټونو کې د 120 لوبو برابرول، له 2 کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نو موري د غرض ویلي دي
نوې تشکیل یو غټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څنګ اړوند دی. خو دلته د لوغاړو د روزنه دوی د علاج لپاره هیڅ د کوم سیستم نه و. اوس به کوم کمپونه چې خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف پر باندې راتلل.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو، تاسو زمغږ له ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پار د نهو هیوادونو ترمنځ ټیسټ لیگ سیالۍ پیل کړي دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکښه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبې په ورځ په دویم ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 ته ورسېده او په لوبې ته تر نورو لوبډلو ډېر مخکې ده. استرالیا په سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ون لوبغالي کې پیلو به کوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولي نیوزیلند لوبډلې ګټلې وه خو دا ځل پیلوبې ته له رسېدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسېدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګه سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکي ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپ اچونکي ایش سودی بیا په دو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویم نیټه پیل شي.
ازادي رادیو پلنډو څپو په 19 دوويشت څلورويشت او 15 مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال نړۍ څخه
او د فوټبال لنډۍ په یو تازه خبر کې راغلی دی چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون له مخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 214 میلیونو ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي.
د فوټبال د نړۍ برازیلی وتل ستوري اډسن ارانتس چې په پیلې مشهورو د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 9 د 20 کلونو په عمر ومړ. د پیلې لور اکیلی نسمنتو په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او لیکلی دي چې موږ له تاسو سره ډېره مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثره لوبغاړي خپه شوي دي. په دې رپورټ کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخستې دي. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوری پیلې ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېده او د تیرې پنځشنبې په ورځ د 20 کلونو په عمر له دې نړۍ وکوچې. پیلې یوازینی فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په شلمه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلې چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بېلابېلو ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسنی ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلې وړاندې فوټبال یوازې ورزش شو خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلې په مړینه ژور خفګان ښودلی او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلی چې د پیلې لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا ښوونه شوې چې پیلې د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلې مړینه د ټولې لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 12 کې په 450 لوبو کې 2001 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 24 ځن وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډېدلې وې. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټډ وروسته او شپږم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1:30 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونه په پایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي:
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان واوسیږي. هغه کې دا وړتیا شته چې خپله لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي. چون په دومره مصروفیت سره سره هم راشد خان یوه لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پوره کمیټمنټ یې کووله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو کچیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري. چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده، بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګ د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی بیا په دې اند کراشد زینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي، نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا ګټي.
ټی 20 کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسو. اول موږ 15 پراپر ټی 20 بیټسمنان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر سره بیټسمن یې سره برخه دې موږ خدا. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر 15 بیټسمنان په ټیم کې ساتو، پراپر هغه هم د ټی 20 سپیشلیست. ور سره به یو فاسټ بالینګ آل راونډر ساتو چې هغه واقعي یا په صحیح معنی آل راونډر وي. نو سپین بالینګ زمونږ ښه ده او فاسټ بالرز به مونږ فاسټ بالینګ آل راونډر نه علاوه درې داسې فاسټ بالران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی 20 د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي او دا ټیم باید له هر فارمیټ نه بیل یوزان ته ټیم جوړ شي او د دې مقصد دا اوسیږي چې باید مونږ په ټی 20 کې مخکې تلای شو او دغه ټیم باید ځکه جدا شي چې په ټی 20 کې مونږ د شکاپ د ګټلو یا د ورلد کپ د ګټلو چانس شته. نو په دې وجه باندې باید دا ټیم چې د ځانګړی یوزان ته وساتل شي.
له تاسو ټولو درنو اوریدونکو زخت ډیره مننه کوم. زمونږ بلا ورزشی خبرونه بلا ولې په هم دې ورځ خبرېږي. ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته وایي بغیر د تانسه نه جوړیږي، ته خبرو قصه کې مو وسه، دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټولو راپورې خندل، عموم څه خولې نه شو بسلی.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړی د راپور تر څنګ لارواپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویرېږي که ناکام شي یا تېروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډېر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو راپورې خندل، امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی. خیر کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوسه ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله رس یو کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، ان تخته پیدا کړی و، خپل تخته باندې لیکچر ورکول، مشمان دغه زده کول د انګلیسي دغه میتود باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دا ټول د څه شي تاثیر دا؟ د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه، مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرٹیفیکیٹ اخیستی ده، دسه مثلا دی جبه که دیر نمره ما وڑی دی، یا فلانه دپارتمن، یا مثلا یا مضمون که میخی نمره اخیستی دی. دوی داتا یه وازه به دقیقه تانسه نجوڑی گی، وازه تخابر و قصه که مو وسته، ده اصل دلیل هم داده. نه دلیل ده چه وست، مثلا منگا وست نسی کاله، یا ستیج پسر بانده، لارس ما یا سی بارا که خبر وکم، در طول ده هم ده تاثیر کنه.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویرېږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ که چیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدای شي.
ظاهر څراغ چې په مرکې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور یې هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وژنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ور ختموي.
یو وخت کې زما سره زما د کلي زه ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو تبه دوی سره به نه ور جوړه کنه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و. بیا ما دا و بلل چې هغه ټول ملي ریکړه پرې مینه کول چې هغه زما روحیه کمزوري کی زه دې ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلانی زوی کولی چې ته یې نشې کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. دا نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي ده په کړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو او مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو لارواپو پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډیر څه غواړي ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډیر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یوه وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي بسته دي ټولنپوهنې له نظره هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی. یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ واروي ستونزې سره مخامخ کیږي. اروي اختلالونه پیدا کوي. ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي. په خوب کې ستونزې پیدا کوي. یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي. ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي. یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکۍ ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدی سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی که یو ځوان خپل ځان ومني که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع اوسي که ځوان خپل ژوند مخیس کی که ځوان وکولای شي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټول چارې منسجمه کی د کولای شي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده د ځان منل دی مسئولیت منل دی قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.